السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې تمو ز اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه درسي سات او د غرض د ازادۍ ملمته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې سیمه ییزه سرچینې دا کوي چې بي پیلوټ الوتکو په دغه ولسوالۍ کې یو شمیر کورونه بمبار کړي. یادو سرچینو چې نه غوښتل موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ خپور شي. ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د چهارشنبې د ورځې د ماخوستن په دې بمباری کې خلکو ته مرجوب له هم اوښتي. بل ورته د ننګرهار ولایت په رسنیو دفتر کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په شینوار ولسوالۍ کې هم د بي پیلوټ الوتکې دوه ګزارونه شوي چې څلور تنه پکې ټپیان دي. تر اوسه د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو په دې اړه تبصران نه ده کړې. د برید سرنګواله یو جزئیات لا ډیر رسنی شوی نه دي. خو وړاندې تر دې د 2024 کال په دسمبر کې پاکستانی بي پیلوټ الوتکو پر خوست او پکتیکا ولایتونو ورته بریدونه کړي وو چې هغه مهال د طالبانو له سخت غبرګون سره مخامخ شوي وو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې خبریال شکیب احمد نظری سملاسي خوشی کړي چې له جولای میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې د آسیا پاسفیک رئیس بیلی په یو بیان کې غوښتنه کړې چې دوی باید دا خبریال سملاسي آزاد کړي او اعتراف ته د خبریالانو اړیستل ودروي. دا له رسنیو سره د دوی ظالمانه چلند په ګوته کوي. سی پی جی یادونه کړې چې د نظری توقیف د طالبانو د حقوقو ځپنو د لړۍ وروستۍ بیلګه ده چې د نړیوالو رسنیو سره کار کوونکي افغان خبریال په نښه کوي. د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون د هغو افغانانو لپاره د نوي خوندیتوب او لاروچارو غوښتنه کړې چې د مذهبي زورونې سره د مخامخ کېدو خطر زیات دی. د دې ادارې د اعلامیې له مخې چې د چهارشنبې په ماښام خبره شوه، تر اوسه طالبانو د اسلام د یو تعبیر په عملي کولو سره هغه کسان چې مختلف نظرونه یا مذهبي عقیدې لري تابع او په نښه کړي دي. د دې ادارې رئیس ویکی هارټز له قول راغلی چې په څلورو کلونو کې طالبانو په افغانستان کې مذهبي ازادۍ په بشپړه توګه له منځه وړې. د دې میاشتې په پیل کې دغه ادارې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په اړه یو راپور خپور کړ. د 2025 کال په خپل کلنی راپور کې د دې ادارې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت سپارښتنه وکړه چې افغانستان د مذهبي ازادۍ د سیستماتیک دوامداره او سختو سرغړونو له امله د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. او په امریکا کې د مینوسیټا ایالت چارواکو ویلي چې یو وسلوال کس د میناپولیس په یو کاتولیک ښوونځي کې پر زده کوونکو ډزې کړي چې لږ تر لږه دوه تنه یې وژلي او لس نورې ټپیان کړي. بریدګر د ټوپک او توپانچې په کارولو سره د کلیسا له کړکیو لسګونه مرمۍ وورولې. چارواکو ویلي چې بریدګر وروسته تر حملې د کلیسا ودانۍ شاته ځانوژنه کړې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړئ درنو او ګلریز د کونکو. یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس مې د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه د کونکو بر تر او جوړ او صحتمند او سړي د صحت جمع بم بتنوي. درنو او ګلریز د کونکو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی. موږ به تاسو په افغان مشهور میرمنو او پیژنو او د حقوقي ژوند په حق لبه بشپړ معلومات تر لاسه کوو. درنو د کونکو دا ټول هغه افغان میرمنې دي کوم چې واقعنې خپل ګران هی ور افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولې دي او واکنه خپل مینه د افغانستان د خاور پر وړاندې ثابته کړې ده. نو درنو ځکون کو یو ځل بیا هم تاسو ټول ته د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات شم ته کړی دي. هله من دې چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکون کو مخې لدینې چې تاسو لوست پیل کوم. هله من دې چې تاسو ټول درنو ځکون کو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو او سی جی تر سو د نن ورځې ده درس هغه مهم نکات خپل زنو سره نوټ کړئ. نو ورسته هم مرزو درنو ځکون کو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15 لوستي موضوع لیلا سرحد ده. بلو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. ولوچی میرمن لیلا سرحد څوک وه؟ لیلا سرحد. لیلا سرحد د افغانستان له مشهورو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوې شاعره، لیکواله او ژورنالیسته وه. لولو چې میرمن لیلا سرحد د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت و، کوم چې ډېره زیاته په شاعره، لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده، چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل و. یعنې د ژوند په دوران کې ډېر زیات وخت چې تېر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی. یعنې د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره و. لیلا سرحد په 1920 کال په 23 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږېدلې ده. لولو چې لیلا سرحد په 1920 کال په 23 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږېدلې ده. نوموړې د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور وه، چې په دې خاوره کې یې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو په روزلو کې مهم رول لوبولی دی. یعنې میرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې پخپله ده یو ادبي شاعره، لیکواله او د افغانستان له سترو پرمختللو څیرو له جملو څخه وه، بلکې د هغه تر څنګ میرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم وه. لیلا سرحد په 1940 کال کې د ښوونځي ته داخله شوه او په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغه شوه. یعنی لیلا سرحد خپلې لومړنۍ زده کړې په 1940 کال کې پیل کړلې، چې په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغه شوه. په 1956 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شوه. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه، د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1959 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لسان سند یې ترلاسه کړه. لیلا سرحد یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې هم د پام وړ رول لوبولې دی. په 1960 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغته وروسته یې په 1955 کال کې د مریم په علي لیسه کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه ورزول. یعنې میرمن لیلا سرحد یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی و، بلکې د هغه تر څنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي وه. چې په 1960 کال کې کله چې دا د پوهنتون څخه فارغه شوله، نو د پوهنتون د دو څخه 15 کال وروسته میرمن لیلا سرحد د مریم علي لیسې په مریم علي لیسې کې تدریس پیل کړله او افغان راتلونکي نسل له دې لارې څخه روزي. درنو زکونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد هرپوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحد په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعال وه. له 1950 کال څخه د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې یې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنې میرمن لیلا سرحد په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلودله، چې په 1955 کال کې یې کله چې د محمد نجیب حکومت و، د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې، یعنې چې هغه حکومت سکوت نه و کړی، د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره یې کار سرته رسوي. د دې تر څنګ یې د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1922 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. یعنې نه یوازې چې دی د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې تر څنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت وهل و، په هغه وخت کې چې 1922 کال و، په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده. او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تزویج او د هغوی د ملاتړ په خاطر خبره شول، یعنی د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خبره شوه. د دې ترڅنګ لیلا سرحد د عربي بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړه چې د جلال وطنۍ په خاوره کې یې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی که څه هم لیلا سرحد د خپل وطن څخه جدا و، خو بیا یې هم خپل ګران هېواد افغانستان ستر خدمتونه ترسره کړي وو او خپل فعالیت ته دوام ورکوه. لیلا سرحد په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنی لیلا سرحد چې ډیره زیاته کشره وه، د ځواني په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1950 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنی د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1950 کال و، او په 1953 کال کې یې اثر په بیلابیلو خپرونو کې پارشوال. یعنی په ضرب درو کالو کې د میرمن لیلا سرحد ډیر زیات شمیر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بیلابیلو خپرونو کې خپاره شول. د هغې شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د میرمن لیلا سرحد شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي، او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي، بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنی نه یوازې میرمن لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه، جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي، بلکې د هغه ترڅنګ د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي، عدالت او سمسور او په اعلی او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیلې او امیدونه څرګند کړي دي. درنو ځکونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد مهاجرات او د هغې پناه لولو چې څنګه مهاجرات وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1950 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړه شوه چې له کابل ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد دې ته مجبوره شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمدا وروسته یې هایلند کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی یو څه موده د پېښور کې ترېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد هایلند ته پناه یووړله او هلته یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه. هغې په هایلند کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیستل. یعنی په هغه وخت کې چې کله دې هایلند کې پناه واخیستله، نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغه مسؤلیت دې په غاړه واخیسته چې د افغان ښځو د ټولنې د خبرو ونه مسوله ربیعي برخي و. یعنی په هغه وخت کې د هغې خبرونې مسوله ربیعي برخي وه. دغه مجله په مهاجرت کې د افغانو ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنی دغه مجله چې ده په هغه وخت کې د افغانو ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ لولو چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. له بده مرغه د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې فعاله پاتې شوه. یعنی که څه هم میرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې وه، خو بیا هم د دغه خپلې ناروغۍ سره یې مبارزه کوله او په دغه وخت کې هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بلاخره په 1983 کال د سرطان په یو جشن نیټه د 46 کالو په عمر له هېواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلند په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو، ملګرو چې د رزاق مامون او نواصف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او قلمونه لیکلي. یعنی کله چې میرمن لیلا سرحد په د هایلند په روغتون کې مړه شول، نو د دې د وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړي دي. د درنو زکون کو وس هم د لوست په برخه کې د نن ورځې د لوست پایل ولو چې د دې لوست څخه مور څه تر لاسه کړل، یعنی هدف مو څه او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده، یعنی میرمن لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې اثر یې لا هم ډیر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو ژغ شول چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او تیارې کې یې ژوند کوي. یعنی لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او همچنان د هغو خلکو ژغ شول کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیارې کې ژوند کړی و. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و، د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنی میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره، د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو کو د تحقیق لپاره هڅه کړې وي او د هغوی لپاره مبارزه کړې وه او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغسې پاتې واوسیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو درنو زده کوونکو، کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونه ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نه درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سي واوسیږي او یو څه به مو زده کړي وي. نور مو نه وخت نه نیسم، د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات په قبول کې قدر منو درنو زکوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرفاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. لمن نیم چې تاسو ټول درنه زکوونکو به تر وګ جوړ او صحتمند وو سې جوړ د صحت چمې په بدن. درنو ګللی زکوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور میرمنه اړوند دی، موږ تاسو به افغان مشهور میرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند په هکله به معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، تیرې ورځې لوست کې موږ تاسو میرمن لیلا سرحد وپیژندل، د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. وپیژندل چې میرمن لیلا سرحد څوک ده، څه ډول شخصیت دی او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د یوې افغانې اتلې، قهرمانې، زړورې میرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هیله مند یم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو نه هیله لرم تر څو ستاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د درس مواد چمتو واوسیږي او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ ستاسو شپږم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده. ولو چې لطیفه کبیر سراج څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. لطیفا کبیر سراج. لطیفا کبیر سراج لومړنی افغان ښځه وه چې ژغې د افغانستان له امواج راډیو څخه خپور شو. ولو چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان یو لومړنی مخکښو مېرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان له امواج راډیو څخه غږ خپور شو. هغه په افغانستان کې د ښځو د خوځښت له مخکښو مېرمنو څخه وه او یو فرهنګي او ټولنیز فعاله وه چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې یې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. یعنې لطیفا کبیر سراج د افغانستان یو مخکښو پرمختللو افغانو مېرمنو له جملو څخه وه. دا نه یوازې چې هغې د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سره کار سرته رسول دي، بلکې د یو مدني فعالې په توګه سره یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی دی او هم چنان د مدني فعالې تر څنګ یې د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي چې نن ورځې هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي. لطیفا کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو لډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو سیرو څخه و. نوموړي په دې خاطر له راډیو سره یو ځای شوه ترڅو لږ تر لږه افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپیژني. ولو چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان یو لومړنیو افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه و چې په فرهنګي او ټولنیزو سیرو کې ځای لري. نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولی، بلکې د دې څنګه په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي. په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفا کبیر سراج غوښتل د افغانستان ټولې مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر سي او د خپل حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي. پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی و او ورور یې غازی امان الله خان و. یعنی لطیفا کبیر سراج و د سردار عنایت الله خان لور و، د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره و. یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور و. یعنی په خپل لطیفا کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه و، بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه و. لطیفا کبیر سراج د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتو کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښېدو ته اړ شوه. ولو چې لطیفا کبیر سراج په ماشومتو کې د خپل هېواد څخه جلا شول، یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړل او غازی امان الله خان له سترو ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفا کبیر سراج دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پرېږدي او له افغانستان څخه مهاجر سي. سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه. ولو چې سردار عنایت الله خان کوم چې د لطیفا کبیر سراج پلار نم و، کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنۍ درې ورځې تیرې شولې وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه تر څو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي. نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړل. وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړله تر څو دوی هم هلته ځای پر ځای سي. چې لطیفا سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي او له ادبیاتو سره شوق او علاقه زیاتېږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله نو لطیفا سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتېږي. افغانستان ته بیرته راتک په دې برخه کې هم درنو زکون کولولو چې لطیفا کبیر سراج سرنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفا کبیر سراج کورنۍ له ډیرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنی کله چې څو کلونه تیر شول، د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان قلقانی واکمنۍ ړنګه شول، د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفا کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه فا ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیه شوونکې وه او فا مسترات روغتون کې یې د سواد موزی د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطیفه کبیر سراج په ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیه د شوونکې په توګه سره او همچنان د دې ترڅنګ په مسترات روغتون کې د سواد موزی یو کلاس درلودی چې هلته یې هم د استاد په توګه او همچنان د دې ترڅنګ نه یوازې چې استاد وه بلکې د یو نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچې یې یو څه لوړه کړل. یعنې په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېڅلې دنده په غاړه واخیستل نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته یې زده کړه ورکول بلکې د دې ترڅنګ د ښځو د سواد په کچې کې یې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو فعالانو څخه و او د هغې خور زینب ننداری یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې و. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې د مدني فعالې په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې دې د افغانستان لپاره خدمت کوي بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ لپاره ستر خدمتونه سرته رسول. لطیفه سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوي کول. یعنی لطیفه سراج ډیره زیاته دیموکراسي او همچنان د هغه ترڅنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو مېرمنو له جملې څخه شمیر کیږي بلکې د ډیرو زیاتو شمیر افغانو نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني نجونې هم همدغسې یو شخصیت د خپلو ځانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار په لطیفه کبیر سراج لمړنۍ افغانه مېرمنه و چې د نتاک په نوم په افغانستان کې په افغانستان رادیو کې کار پیل کړ. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لمړنۍ او مخکښو مېرمنو له جملو څخه و چې په لومړي ځل یې د افغانستان په رادیو کې د نتاک په نامه سره کار پیل کړ. یعنی د نتاک په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونې نشرات یې د کور لاري کول چې د عبدالروف بنوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د رادیو لاري خبره کول. یعنی په لومړي سر کې د کومې خبرونې کوم نشرات چې وادي په خپل کور کې جوړول او وروسته د هغه څخه عبدالروف بنوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس وو هغه د خپل رادیو لاري څخه خبره کول. سمه دا ورسته یې په مستقیم ډول د رادیو په سټوډیو کې خبرونه تر سره کړې او په لومړنۍ جایزه یې ل عبدالروف بنوا څخه تر لاسه کړل. یعنی یو سمه دا ورسته چې دی دا کار سرته رسوي. د یو سمه دا ورسته څخه دا مستقیما رادیو ته انوایټس ولا او په د رادیو د لارې څخه یې خبرونه نشرولې او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بنوا څخه تر لاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت په دې برخه کې هم د مېرمن لطیفه سراج بیا مهاجرت لولو چې دی ولي بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولي د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1950 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له امله لطیفه کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنی کله چې په 1950 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړله پر افغانستان باندې تورتم راوسته افغانستان له خپل منګولو لاندې کړه نو په دغه وخت کې لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شو تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ سي د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړ او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. او په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. وکړه چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړله نو په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړل او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پر ونډه اخیستې او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د ملک د لطیفا کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفا کبیر سراج څنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغان مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب پر 15مه نیټه د نیوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ولو چې لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب د میاشتې پر 15مه نیټه د نیوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوې ده. نه یوازې دا چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعاله او کلتوري مثال هم وه. یعنی لطیفا کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړګرو او مخکښو افغانو مېرمنو له جبرو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولی، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعال په توګه او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار تر سوال وو، او درتلونکو نسلونو لپاره تلپاتې میراث پرېښودل دي چې هر افغانه مېرمنه کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه مېرمنه کولی سي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هیواد لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنی لطیفا کبیر سراج اوس هم زموږ ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو غلالیز د کون کو هلمند يم چې د نن ورځې د لوست څخه مې وسز د کړی وو سیریا په یو سبا نه پوسی وی یس چې لطیفا کبیر سراج څوک وو، سره ور شخصیت وو، کوم کارونه زمرد کړن هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی وو. نو اوس هم درنو د کون کو د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو د کون کو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تیر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي باید نن ورځې لوس په سمه توګه سره زده کوي او د تیر لوس ورځې پر لوس باندې تکرار کوي. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځي، باید د تیر ورځې پر لوستونه باندې هم تکرار وکړي تر څو تاسو څخه د تیر ورځې لوستونه هېر نه سي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، هغه نوټونه باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکي ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه سي. نو نور درنه زده کوونکو خدای دې وکړي په دې باندې وسی او وسی چې د نن ورځې د درس څخه مو یو څه زده کړو وسی چې نو نستا سو د نن ورځې د لوست پای دی تر بل داس درس پر چیز زستا سو پدرانه چوپړ کې حاضرې شم. د الله فمان.
د ازادي ملما
احمد شیبری مرکلای مو کوم په دې خبرونه کې مې ځوان لیکوال مسعود رشتین میلمه ده. دوی سیاسي علوم لوستی دي خو له ادبیاتو سره مینه لري، داستانونه یې لیکلي دي او په ورته وخت کې له ارواپوهنې سره مینه لري او په دې ډګر کې هم دوه کتابونه تالیف شوي دي. مسعود رشتین خبرون ته شرح کړئ.
ډېر زیات مننه شبیر صاحب محترم، تاسو او تاسو د رادیو له طریقې ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مسعود رشتین که چرته تاسو د ژوند د پایل کلونو تراشم، تاسو په شاجوی ولسوالی کې د زابل زیږیدلی یاست، بیا مو لیسه مو هم په همدې ولسوالی کې ولوسته؟
بله، او همدلته ولوسته.
کومه لیسه د ولوسته؟
د بابا هوتک په نامه، بابا هوتک علی لیسه سپارت
سوم. د بابا هوتک کلاس لیسه فارغ شوی، بیا له دولسم صنف نه ورسته د کانکور له ازموینې ورسته تاسو سیاسي علوم انتخاب کړل او کنه شرایط د پانځه در باندې ولوست؟
کله ته ګورو زما خپل علاقه له وخت څخه همدا و د کورنۍ او دوستانو مې قسم را خوښ نه و، ولی لمشران موریدل و د مطالعه په مټ په دې باندې پوسو صلاحته سره علاقه لري. بیا په همغه علاقه اړوند پونځین کې ځان هم زلولای شي، همداسې هم وسوله څنګه چې زما علاقه و په هغه سي شوق او ذوق باندې خپل پونځین ولوستل، همداسې لوړه درجه سره د فراغت تر کچه هم ورسېدل. مزما خپل علاقه شخصا سیاسي علوم ول ذکرنی میرا خوشاله.
کله نا کله په نورو هیوادونو کې، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې، سکله څوک دولسم تر سیاله دولسم مخ ته ته په لسم نه هم صنف کې د زکون کې دا فکر کوي چې زه باید د څه سوال ولم چې هغه بیا په راتلونکي کې ماته ډوډۍ راکړي. تا کله دا فکر کړی و چې سیاسي علوم تا ته بیا ډوډۍ درکوي؟
ستاسو خبر پر ځای د ما سیاسي علوم سی پیلول می شروع کول می د ډوډۍ لپاره نه بلکې په همدې فکر می پایل کړ چې زه باید نور ته د ډوډۍ ورکولو لپاره جوګه سم اندې ما باید زه د نور لاسیون کې ځان جوړ کړم او یوازینی ډوډۍ نه بلکې په همدې مخمول وسته سی ټولنیز شخصیت او په ټولنه کې هغه خپل انساني کرامت ترلاسه کړم زما یوازینی هدف هم دا و.
ستاسو دا نصر علي د سه نور ته څوک باید ډوډۍ پیدا برابر کړي، لیکن تر هغه پورې سی څوک په خپل ځان ته ډوډۍ پیدا نه کړي نو بل ته څنګه پیدا کړي؟
د ځان ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره لارې چارې شته، د ستړیا غواړي، مقاومت غواړي، مبارزه غواړي، اول ډوډۍ اسانه ترلاسه کیږي. خو که موږ له ځان سره دا فکر وکړو چې موږ ډوډۍ نه سو پیدا کولای نو بیا زموږ همدغه فکر زموږ پر حواسو غالب کیږي او بیا موږ ډوډۍ په پرته وي هم موږ بل لاس نه سو وړلای. نو په همدې فکر موږ راغلي یو چې باید ډوډۍ خو خپل ځان ته پیدا هم کړو او نورو ته باید زمینه مساعده کړو. که څنګه ستړیا وي غواړي، مقاومت غواړي، ولې بغیر له دې څخه دا امکان هم نه لري.
که چرته دی بل اړخ ته راسو، لوستې مو سیاسي علوم دي او تاسو مثلا د ملت ارمان په نوم ناول لیکلی یا د رنګ ملت په نوم مو لنډ کیسې لیکلي دي، ادبیاتو ته مو څرنګه مخه کړه؟ ولې په سیاست کې لیکنه نه کوله؟
ډیر ښایسته. زه که څم له سیاست او سیاسي علومو سره مې علاقه او مینه ډېره وه، خو سیاست له ټولنې څخه جلا نه ده. همدغه د سیاست یو علت چې زه له ټولنې سره دومره نږدې کړم چې ما په ټولنه کې هغه ستونزې په ګوته کړې او د هغو ستونزو زه دې ته مجبوره کړم چې زه باید یو څه ولیکم. که چیرې ما سیاسي علوم نه وای لوستي، زه به دومره ټولنیز نه وای چې د ټولنې هغه امیکو ځایو ته داخل سوی وای او ما هغه ستونزې لیدلې وای. نو ادبیاتو ته مخه مې یوازینی هدف د خپلې ټولنې سره نږدې اړیکه او د هغوی ستونزې لیدل وو چې د خپل قلم په مټ مې د هغو ستونزو حل او حل لارې په ګوته کړې دي.
یعنی وروسته له دې چې له پوهنتونه فارغ شوی بیا مو کیسو ته مخه کړه کنه؟ پخوا مو هم مینه وه ورسره.
نه مخکې مې مینه نه وه ورسره، ولې په دې وروستیو کې وروستیو درو څلورو کلونو کې چې د ځوانانو ناهیلي، د ځوانانو بېروزګاري مو ولیدله او د ځوانانو سره مناسته پاسته لرله، د هغوی نظریات مو هره ورځ اورېدله، د هغه څخه وروسته مو ښه مسایبه پیګندې زه به د کلو په لټه کې شوم.
دا بل اړخ ته که زه وګورم، مثلا دو کتاب مو په د ارواپوهنې په برخه کې هم چاپ شوي دي، ادبیاتو مو بیرته بیا ارواپوهنې ته مخه کړې ده، دا څرنګه؟
دا یوازینی هغه علت کیږي چې پر ما باندې غالب شوی ده چې زما په ارواپوهنه کې ډېره مطالعه پر ما باندې غالبه شوه تر څو زه د ارواپوهنې برخه ته هم څه وکړم، ځکه چې زما مطالعه په ارواپوهنه کې یو مخه ډېره زیاته وه. نو هغې زه وهڅولم چې زه باید د ارواپوهنې په برخه کې دغسې مسایلو باندې خبرې وکړم چې هغه زموږ د ټولنې او کلتور سره سر وخوري. اوس ځینې د ارواپوهنې کتابونه دي، مسایل و موضوعات و کیسې ښه په زړه پورې دي، خو د ټولنې د کلتور و د عناناتو سره سر نه خوري. همدغه علت و چې زه د ارواپوهنې ډېرې مطالعې دې ته مجبوره کړم چې په ارواپوهنه کې هم یو څه وکړم.
تاسو کلتور یاد کو، کلتور خو داسې یو ثابت شی نه ده، هغه له شرایطو سره بدلی شي، رابدلی شي، نو ولې باید په داسې سترګه ورته وګورو چې هغه باید ونه شوري؟
له بله مرغه د پښتنو کلتور یوازینی هغه کلتور ده چې دوی په ډېرې زیاتې بخښنې سره تر شریعت هم ډېر ټینګ ورباندې ولاړ دي. حتی د دوی په نیز باندې د شریعت یو قانون یا د شریعت یو پرېکړه به تغیر وکړي خو د دوی کلتور به تغیر ونه کړي. موږ په هغه ټولنه کې ژوند کوو.
نو خو ځکه پرمختللې ټولنه مهم ده، همداسې نه ده؟
بالکل پرمختللې ټولنه هم ده خو
نه نه ده، زما مطلب دا ده چې یعنی هغه ولسونه سي په یو خاص ځای کې ولاړ وي، په دې شک نشته چې ښه کلتور هم شته، د افغانانو کلتور ډېر مثبت اړخونه هم لري، لیکن هغه ټکي چې د شرایطو سره سم نه وي پر مخلول ولسونه هم د سکړې دي، به په خو کې بدلون راوستي، تغییر راوستي، نو دا تغییرات د پرمختګ سبب کیږي.
دا واقعیت خو په خو کې ځینې مسایل دغه شی وسی، هغه د ارواپوهنې په برخه کې مثلا ویلي دي چې کوشش وکوي چې د مشرانو خبرو ته ټول وخت واج مش دی، ځکه مشران تاسو له نوښت یا ابتکار څخه راګرځئ نه. دلته عموما ځوانان هغسې ډېر مطالعه ونه لري او هغوی عمومي ادب د اخلي چې مثلا مشرانو څخه نور فاصله ونیسي. دغه ما یو د مثال په شکل وړاندې کیا، هغه کلتورونه چې زموږ بد دي هغه اوس هم بد دي، مخکې هم بد و وروسته به هم بد وي، او هغسې ښه دي هغه اوس هم ښه دي وروسته به هم ښه وي. نو ځینې هغه مسایل چې د ارواپوهنې د مثلا د شریعت سره په ټکر کې نه وه، یا زموږ د ټولنې سره په ټکر کې وه. زموږ ټولنه له بده مرغه څومره چې تعلیم یافته او ټولنیزه ده، د هغه درې چنده په جهالت کې ژوند کوي. هغه ټولنه هغه خلک چې اوس یو څه زده کړې ترلاسه کړي دي، له بده مرغه هغوی هم د نهیلۍ په حالت کې دي، یعنې هغوی ته دغه نور نالوستي کسان په یو بد نظر باندې ګوري. موږ هڅه کوو چې دغه نظر مثبت لوري ته یوسو او دغه حالت له منځه یوسو.
البته مسعود رښتین دغه کوم مثال چې تاسو ورکړو چې د ارواپوهنې په کتابو کې دا خبره لیکلې ده چې د مشرانو خبرو ته غوږ مه نیسئ، دا حکم د ارواپوهنې له اصولو سره سم نه دی. د ارواپوهنه خو بیل بحث لري، دا خو لارښوونې دي، او دا لارښوونې هم یو شخصي نظر دی. یعنی دا خو داسې نه ده چې په دنیا کې خلک په دې باندې عمل کوي. په دنیا کې بیا هم مثال ما مخکې دې ته اشاره وکړه، پرمختللې نړۍ، یعنی هغه هیوادونه چې هم اقتصاد شده هم ژوند پکې شده، دوی خو په اساس باندې چې کله څوک خبرې کوي هغوی خو داسې نه ده چې خپلو مشرانو ته درناوی نه کوي، هغوی د مشرانو له تجربو زده کړه کوي. لیکن په نویو شیانو کې طبیعي خبره ده چې د مشرانو خبره نه مني. مثلا اوس کمپیوټر ده، په کمپیوټر کې اے آی راوتی ده، نو هغه نوي ځوانان له اے آی سره ډېر آشنا دي. دا شی په افغانستان کې هم خلک کوي. مثلا په دې زابل کې که چیرې ستاسو د کورنۍ یو مشر یو نوی موبایل واخلي، زه باور لرم چې ځوانانو ته وایي چې زویا یا لمسیا یا بچیا دا راته سم که. دغسې نه ده؟
دا واقعیت په ما مخکې یادونه وکړه چې که د علمیت ساته ټیټه وي، سمې خبرې ناسمې تعبیر کېدلی شي. په همدې خاطر ما ویل که چیرې هغه ځوانان چې ډېره مطالعه ونه لري همدا خبره واوري، دوی فکر کوي چې راځي دا د ژوند په ټولو برخو کې اپلای کوي د خپل ژوند دپاره، مګر هغه یوازې تر یوې مسلې پورې تعلق لري. خو د ناسمې پوهې له امله څخه هغه سم خبره ناسمه تعبیر کېږي او نتیجه یې هم منفي راوځي. زما هدف همدا و.
که چېرته راشم هغه ته ستاسو د ژوند تجربو ته، کله چې مو په شاجوی کې لیسه لوسته، هغه خو هغه کلونه اوسې د شاجوی امنیت هم ښه نه و، امنیتي وضعیت څرنګه له داسې پیښو سره مخامخ سوی؟ په د درسونو په وختونو کې چې امنیت ښه نه و، جګړې وې، ګډوډۍ وې.
واقعیت زموږ ټول ژوند بالخصوص د افغانانو بیا په افغانانو کې د پښتنو ژوند له همدغو مسایلو څخه خالي نه ده. ما خپله د مکتب په اتم سیستم کې خپل پلار له لاسه ورکړی ده، په شهادت رسېدلی ده، حتی چې 15 دقیقې ما خپل پلار ژوندی ولیدی. هغه ما ته ځینې شیان د کور لپاره راکړه او 15 دقیقې وروسته په پټاو کې هغه په شهادت رسېږي. زما له خپل پلار څخه نیولې تر ملګرو تر دوستانو، حتی ما خپل همسیمپیان په دغه جګړه کې له لاسه ورکړي دي. موږ به هره ورځ مکتب ته په دغسې یو حالت کې تلو چې یا به بازار بند وو، یا به د جنګ په منځ کې ګیرو، یا به په مکتب کې موږ ناستو، جنګ به شروع، موږ به له مکتب نه راپری شو. زموږ ټول 12 کاله، حتی تقریبا 14 کاله زموږ د په دغسې حالت کې تیر شوي دي.
نو داسې کومه صحنه دې په یاد ده چې فرضاً په جګړې کې راګیر سوی او ستاسو خپل د سترګو لیدلی حال وي په هغو کلونو کې؟
و داسې ډېرې جګړې سوي دي. څو یو ځل پر امریکایانو باندې فدایي حمله وسوه چې د هغه په منځ کې راګیر سو، ډېر په تشویش کې و، د کورنۍ مو ډېره په تشویش کې وه. هماغه مهال چې پلار هم په شهادت رسېدی، په هغه مهال موږ د مین په صحنه کې وو، خو په دې خبر نه وو چې زموږ پلار هم په دې دغه کې د مین په سیمه کې ده. د کورنۍ لخوا زنګونه راته راتلو، موږ هلته پټ وو، په دوړو لړلي وو. حتی موږ په دغسې یو ځای کې وو چې هغه ځای کې پر موږ باندې مین پټاو سوی ده، موږ په دوړو کې پټ سوي یو، زموږ غوږونو پر دې ډېر ضرر لیدلی ده. باور وکوي چې زما د ژوند ډیره برخه په دغه جګړو کې دننه تیر شوې ده، ځکه په کوڅه کې منډه ته پټاو شوی، د مکتب بغل ته منډه ته پټاو شوی، د په جنگ کې په بازار کې راګیر شوی، او زموږ تر مخ مستل سره شوی دي، کمینونه سره نیول شوی دي. باور وکړئ زموږ ټول ژوند له همدې مسایلو سره مخ ده، او اخر په وروستیو کې دومره سره ده څه چې زموږ په لس متره کې به جنگ شروع هم مسته فرق نه راکاوه.
تاسو په پاکستان کې هم ژوند کړی ده؟
نه ولا تر اوسه پورې نه یم تللی.
دا ځکه مې دا خبره را یاده شوه چې تاسو ویل چې ماین پټاو سوی ده، پټاو اردو کلمه ده کنه، نو دا هغه کسان چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیر کړی دی، بیا له هغه ځایه دا کلمې راوړي دي افغانستان ته، نو کنه
طبعا مشرانو مالته وخت تیر کړی، خامخا مکه د مجاهدینو وخت کې هجرتونه کړي وو، د مشر کشران په دغه حالت کې رالو یان سوال ته پټاو، سوال ته پټاو، نو دا پټاو
دا مخکې په کلتور باندې هم سره ژخي دوکانه د کلتور یو ډیر مهم شی شبه ده چې ولسونه باید وساتي کنه، او ژبې ته باید ډېر دقت وکړو کې. مسعود رښتین، چې کله بیا له لیسې فارغ شوې بیا ولاړې کندهار ته، په کندهار کې مو پوهنتون لوست، په لومړي کال یا په لومړي ورځو د پوهنتون کې څرنګه احساس مو کاوه؟ سه یعنی خوشاله وو یو کنه یو بل پردای ځای وو، هلته ځینې فشارونه خو هم وي؟
طبعا همدا خبره ده، د پونتون ماحول هم ناولاده وو، د استادانو چلند د مکتب په دوره کې یو ډول پونتون کې سخت و، موږ هم هغه تقاضا لرله. هم سمپیان ناولاده وو، ځکه دلته به د یوه کلي د یوه کور د یوې ژبې خلک وو، هلته د جلا جلا کلتورو خلک وو، د جلا ژبو د جلا مذهبو خلک وو، استادان ناولاده وو. په مون کې د پونتون د ورځ یو لږ غرور درلود، یا موږ به پونتون ته روان وو، یا غبیک پستې سي بم پسنګ وو، موږ به فکر کاوه چې مثلا یو داسې ځای ته ځو چې هلته زموږ پر شخصیت باندې کار کوي، یان د ټولنې له مو وګړو څخه موږ ځان جلا غنل، او په هغه فکر باندې تر دوی یو درجه ځان ګول کړی.
د پونتون کې تاسو بیا په لیلې کې اوسېدی؟
نه، خپل ځان په شخصي اتاق کې ولې.
اتاق مولا پانتون لري او که پانتون نه نشته؟
تقریبا 5 کیلومتر لري وو.
د پوبشوبه پانتون ته تلی او کنه
په موټر؟ لومړی شپه کې شپه ورځو کې د مسلې دا ورځ سخت وو، په شو ورسته بیا بایسکل سو، دغه څخه ورسته بیا موټرسایکل سو، التمو څنګه څنګه خلکو سره وو په ژوند له بیا مو وظیفه پیدا کړم، دومره وظیفه چې د کور له لاسنیوي څخه را خلاص کړو، نو په پای کې شوسو وسایلم پیدا کړل، او
د پانتون په وخت کې درسونه سخت او تاسو ته آسان؟
په لومړی اول سیمستر او دویم سیمستر کې سخت و، ځکه موږ ډېر مطالعه نه کوله، فکر مو د مکتب په اندازه جوړ، ځکه مکتبو کې عموما مطالعه نه وي، کتاب کتل نه وي، حتی مکتب ته به مو د تقسیم اوقات پر اساس هم کتابونه نه راسره وړل. په لومړی اول او دوه سیمسترو کې موږ دغه مکتب د حالت سره و، ځکه د پونتون کې را باندې کارونه سخت و، درسونه سخت و، وروسته ورسره عادت شو.
بیا سختی پوڅه کې و، یعنی تاسو په کور کې نل وسل، لکه څنګه چې اشاره وکړه په کوټه کې نل وسل، دغه علت او کنه نوي شان وو، د نوي شان او زده کړم یو څه سخت دی.
نوې ماحول او دغه تدریس مرحله ډېر یو سخت کړه او تداخله سوي و، هغه اندازه چې موږ فکر کاوه تر هغه ډېر لوړ و. موضوعات هغه سي موضوعات و چې موږ د مکتب په دولس کاله کې نو ورسره بلد شوي، حتی د هغوی تعریف مو هم نه و اورېدلی. یو دم دغه سلسله ډېره های لیول ته ولاړه، لوړ لیول ته ولاړه، په همدې خاطر هم سنه څه ورسره نه بلد و. وروسته چې مو مطالعه ورسره شروع کړه، سخت کار مو ورسره شروع کړ، بیا ورسره عادت
شو. په پوهنتون کې که چرته دا اوس څوک درته ووایي چې یو څوک د همدغه پوهنتون ته ورځي او د سیاسي علوم پکې لولي، ستاپو د تجربه په اساس په درسونو کې به څه ور بدلوي؟ یعنی میتود به بدلوي، محتوا به بدلوي، څه به بدلوي؟
پښتنه مې سمه نه واخیسته، که زه تدریس ورته کوم او که بل
څوک. ما مطلب دا ده، مثلا یو څوک ته غواړي چې په دغه پوهنتون کې تدریس وکړي، او له تاسو پښتنه کوي چې تاسو خو دلته درس ویلی ده، سیاسي علوم په کې لوستې دي، څه شی پکې بدل کړو؟ یعنی ستاسو رانجیز بورت څه وی؟
زما رانجیز بورت دی وازنه همدا وی چې کوشش به پر دې وکړي چې مسل په مسلسل ډول تعقیب کړي، یعنی تر هغه یو مقوله ده وای استاد باید نه دوست نه دشمن باید واوسي او نه ملګری. نو نه باید سخت وي، نه باید داسې وي چې هغه محصل په مسلسل ډول هم نه تعقیبوي، نو بیا محصل هم خپله ځان اچوي. نو د استاد د ټینګښت په مسلسل تعقیب محصل تکړهتوب ته یا همت ته هڅوي. نو زما به یوازینۍ سپارښتنه ورته دا چې خپل محصلین لکه د خپلې کورنۍ غړي داسې وګڼو او پر هغوی باندې په مساوي شکل پر ټولو پاملرنه کوو.
د پوهنتون په دوره کې ځینې خلک سه انتقادونه کوي په افغانستان کې، د دې له خاطره اوس هم هغه ډېر زوړ پخوانی میتود مخ ته وړي، نوټ ورکوي، محصلین نوټ حفظ کوي او بیا هغه په امتحان کې هماغه نوټ ترې غواړي او هماغه شی ورته لیکي، بیا نمرې ورکوي. په نوره نړۍ کې مثلا که چیرته د ادبیاتو د برخې یو مثال ته زه راسم، که چیرته په پوهنتون کې لنډه کیسه تدریسی شي، نو داسې نه ورته وایي چې لنډه کیسه څه ته وایي، پلاټ څه ته وایي، او کرکټر څه شی ده، او مکالمه څه شی ده، او د کیسې پیل څرنګه وي، پای یې څرنګه وي. طبیعي خبره ده دا شیان هم ورزده کوي، لیکن عملا ترې غواړي چې کیسه ولیکي او په کیسه باندې ځان پوه کړي. فکر ده کوي چې یو څه د افغانستان پوهنتونونه یو څه باید عملي برخې ته توجه زیاته کړي.
واقعیا هم همدا شیسته دغه توپیر زموږ په غو استادانو ترمنځ شته، کېده کومه چې په بهر کې ماسټري یا دکتورا وی کړی وي او کومه چې په داخل کې ماسټري کړی وي، هغوی ترمنځ دا توپیر مستوازی معلومه ده. او استادان چې په بهر کې زده کړې کړې وي، د امتحان د اصولو سره، د مطالعې د اصولو سره، او د چپتر د اصولو سره، د ټولو سره به نه دوه محصل ته باید فکر ورکاوه چې زما پر چپتر او پر مشخص کتاب باندې اکتفا مه کوه، ته کوشش وکوه زه چې کومه پوښتنه وکړم ته یو فیصد د هغې پوښتنې پر طرف ولاړ سه هم زما کې نه تحصیلېږي. او ځینې داسې استادانو چې ټکی په ټکی زما د چپتر جواب راته ونه لیکي، او ټکی په ټکی په سیم کې زما د چپتر یا هغه مشخص کتاب جواب راته ونه وایي، ستا جواب ناسم ده. نو دغه مشکلات ستا زموږ په داخلي پوهنتونو کې، ځکه تر اوسه پورې یو محصل ته دا فکر نه ورکول کېږي چې محصل باید د چپتر او د کتاب څخه اضافه نور مطالعه وکړي، ځکه یوازینی د زده کړې ځای کتاب او چپتر نه ده، او چپتر ډېر محدود ده. که چېرې یو محصل د چپتر مطابق زده کړې وکړي، شاید دغه فکر ډېر محدود او انتصاري پاتې شي.
که چېرته مسعود رښتین دې ته راسمه چې دا ستاسو د ژوند هڅو فعالیتونو ته، نو څه فکر کوئ چې په راتلونکو 15 کلونو کې به کومه لاره خپلوي؟ سیاست، ادبیات، کارواپوهنه؟
دالاتو ته به ګورو، دالاتو مطابق به مرته ځو. که چیرې د ادبیاتو ضرورت ډېرو، د ادب سره به پاتېږو. که چیرې په ارواپوهنیزه برخه کې د ځوانانو مشکلات ډېرو، هغې برخې ته به ځان مایل کوو. او که چیرې د سیاست له برخه څخه، خو په اوسني وضعیت کې دغه ټوله مسله د اوس لپاره، یعنې هغه د خارجانو په اصطلاح کلوز ده، نو دغه حالت به ګورو، حالت سره به مطابق مخته ځو. ځکه که ارواپوهنیزه برخه مشکلات نه وي او موږ په ارواپوهنیزه برخه کې کار کوو، نو بیا بې معنا ده. او که چیرې د ادب په برخه کې ضرورت وي، موږ د ادب په برخه کې کار نه کوو، نو بیا هم د ملامتۍ په طرف ته نیول کېږي. ما مخکې هم یادونه وکوله، زه عمومي کوشش هر وخت همدا کوم چې د ولس د زړه دپاره یو څه وکوم، کوم مشکل سي دی لري او کوم غوښتنه د هغوی د پر کېدو لپاره یو څه وکړم. ځکه وږي ته د ډوډۍ خبرې ښه خوند ورکوي او تږي ته د اوبو خبرې ښه.
دا خبره خو په ځای ده، لیکن تر څو سي انسان شته، تر څو سي ژوند شته، هم ارواپوهنې ته ضرورت شته، هم ادبیاتو ته ضرورت شته. نو دا شی خو داسې نه ده چې کله کم سي کله زیات سي. هغه ولسونه سي د ورځې هم په زرګونو کتابونه چاپوي مثلا، لا هم ادبیاتو ته کار کوي. نو موږ تاسو خلا ډېر لري،
واقعیت هم همدا ده، موږ ډېر لري، موږ ډېر وروسته پاتې یو. د دې لپاره موږ ته ډېر سخت مزلونه ګوري، سخت ستړیاوې ګوري، او موږ د جنو په هغه لومړۍ مرحله کې یو. کله چې موږ سرته خیزو، د دې لپاره اړتیا ده چې موږ ډېر سخت کار وکړو، پرله پسې کار وکړو. ادب همدا ده چې شاید زما علاقه د ارواپوهنې برخې ته ډېره اوسي.
د ارواپوهنې په برخه کې غواړي چې ژباړه وکړي او څه وکړي؟
کوشش مو همدا دی چې لږ ژباړه وکړو، ډېر د شریعت مطابق، یعنې د آیاتو د احادیثو مطابق څنګه څنګه نوې مسایل لا وخت
نو ارواپوهنه خو یو نوې علم ده کنه یعنی فکر ده کوي سه د نوې علوم په حساب باندې بهرنۍ ژبو ته ډیر ضرورت وي سه چارلز ډیوی زکه سه دا علم خو داسې یو علم ده سه زموږ تاسو په ژبو کې نسته
او یو شی سه دا افغانستان کې هغه په عام اصطلاح ټولنه داسې سنتي ټولنه ده ځکه یو خبره شي په دوی باندې منی نو لومړی به کوشش کوي چې یو دیني روایت ورته راوړي بیا دوی ډېر ښه مني او بیا ډېر ښه په خپل ژوند کې تطبیقوي ولې له دې څخه هم مثلا مرکر کېدلی نه شو چې نژباړه سوو کتابونو کې هغه د بهرنیانو په کتابونو کې چې دروغ مربوط دي موضوعات نه یې بلکې په هغو کې موضوعات شته او مسلسل به پر هغو باندې تمرکز وي
په دې کې بیا هم دا خوشکاره خبره ده چې ټولنه څه فکر کوي کنه لیکن کتابونه د دې له خاطره هغه کسان چې لیکلی سي د دې لپاره لیکي سي د خلکو ذهن بدل کړي د خلکو ذهنیت بدل کړي او ورته وایي سي دغسې خبرې هم شته نو باید یو څه څوک له ځینو اصولو راووسي په هر حال مسعود رښتین ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه را سره واخیسته کور ودان
ډېره زیاته مننه شبه سمه ترم
دستر کو سمندر کدی راتا دے دنیا زمم شنڈ دتن دینا پڑک پڑک پوچھا دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلی ونو گتے او باسا زمونگا دا گریوانا دزڑ دا گلو پانے میرا پیگی وار خطا دی راتاو میں توفانو نا دی دجوند دا گلستانا مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم د جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم نشا خمار خمار بٹا
نشه نشه خمار خمار بوتیا
او چه ده شراب و گوت حرام ده سوکم چه ده شراب و گوت حرام ده سوکم
ستا محبت ده زهر جام ده سوکم ستا محبت ده زهر جام ده سوکم
امر مد تند نه ناکام ده سوکم امر مد تند نه ناکام ده سوکم
خوگی خوگی شیزما ترخی ترخی استرگی بسن خوگی خوگی شیزما
خدای لگه لگه ما خام ده سوکم خدای لگه لگه ما خام ده سوکم
ستا محبت زهر جام ده سوکم ستا محبت زهر جام دے سوکم
مرمد تند نہ ناکام دے سوکم مرمد تند نہ ناکام